سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خلاغلاست ویم. پایل به په خبرونو باندې وکړو. د امریکا ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي دي ازبکستان هغه و بلیک هاک هلیکوپټرې چې افغان پیلوټانو په 2021 کال کې د طالبانو په واکمنېدو سره دغه هیواد ته وړې وې متحدو ایالتونو ته سپارلې دي. طالبانو په وار وار غوښتي چې دا هلیکوپټرې بیرته افغانستان ته وسپارل شي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو غوښتي چې امریکایي وسلې واشنګټن ته وسپاري. په تاشکند کې د امریکا د سفارت یوې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط فرانس پریس ته ویلي چې موږ دا اووه هلیکوپټرې ترلاسه کړي دي. د راپورونو په اساس څه باندې 50 هلیکوپټرې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په واکمنېدو سره افغان پیلوټانو ازبکستان ته وړي دي. امریکا ته د اووه هلیکوپټرو د سپارلو په ارتباط د ازبکستان چارواکو او طالبانو تر دې دمه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت اعلان کړی دی چې د جدي د میاشتې معاشونه به سر له سبا شنبې په ټول هیواد کې توزیع شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. هغه لیکلی دی چې په څلورو ورځو کې به د ټولو ادارو معاشونه توزیع شي، خو په لومړي سر کې د ده په خبره چې د بهرنیو چارو وزارت، د ارشاد حج او اوقاف وزارت، د مهاجرینو او بیرته ستنېدو وزارت، د صنعت وزارت او د ملي دفاع وزارتونه په سر کې خپل معاشونه ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د دولتي مامورینو معاشونه نه دي ورکړي او دې چارې افغان کارکوونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د اوکراین ولسمشر د روسیې په کورسک سیمه کې د خپل هیواد د عملیاتو شپږمه میاشت ولمانځله. ولادیمیر زیلینسکي تیره شپه د فبروري په شپږمه وویل شپږ میاشتې کېږي چې جګړه د روسیې خاورې ته راوړل شوې. دا عملیات له روسیې سره د سولې په خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره اوکراین ته یوه ښه وسیله کېدای شي. اوکراین د اګست په شپږمه د روسیې په کورسک سیمه کې عملیات پیل کړل او د سودجا ښار په ګډون ځینې برخې ونیولې، خو زیلینسکي په سیمه کې د روسیې لخوا د ځوابي عملیاتو په اړه څه ونه ویل. بیام خرغلی رازو اول مطلب ده. طالبان حکومت تایید کړ چې د دوی د ادارو اسناد حق شوی، خو وايي ډیری دغه اسناد په تیرو کلو پورې اړه لري. د طالبان د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د پنج شنبه په ورځ ناوخته ویلي دي چې لومړنی معلومات ښیي چې د اسناد ښایي له انفرادي کمپیوټرو چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر یې نه درلودل په ویشلې توګه افشا شوي وي. یوې نامعلومې هکرې ډلې په یو بېساري اقدام کې د طالبانو د حکومت ادارې د سایبري برید لاندې راوستي او د یوویشتو وزارتونو خپلواکو ریاستو اسناد د طالب لیکس په نوم یو ویبسایټ کې خپاره کړي دي. په دغه اسنادو کې تر ټولو مهم دا چې د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت شاوخوا 9000 کسان بندیان کړي چې څه باندې یار لسوی خزیدی پدی کی نګدې او یا بهرانیان هم شامل دي. خلک او د بشری حقوقو ځینی فعالان وای دا معلومات په افغانستان کې د ناوړه بشری وضعیت او پدی برخه کې د سرغړونو ښکارندوی کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د ځینو معلوماتي بانکونو د حق کې دو او د بیلابیلو ادارو د زرګونو اسنادو د افشا کېدو سره هم مهاله ځینې خلک او د بشری حقوقو یو شمیر فعالان وای چې دا معلومات ټکان ورکوونکي او د بشري حقوقو پراخې سرغړونې ښیي. تازه یوې نامعلومې هکرې ډلې په یو بېساري اقدام کې د طالبانو د حکومت ادارې د سایبري برید لاندې راوستي او د یوویشت وزارتونو او خپلواکو ریاستونو اسناد یې د طالب لیکس په نوم یوه ویبسایټ کې خپاره کړي دي. د بهرنیو چارو، مالیې، عدلیې، د اطلاعاتو او کلتور، مخابراتو، قانونو او د امر بالمعروف وزارت او په ورته وخت کې ستره محکمه او د زندانونو اداره د هغو بنسټونو له ډلې دي چې اسناد یې افشا شوي دي. افشا شوي اسنادو کې رسمي احکام، دولتي مکتوبونه، اقتصادي قراردادونه، اداري معلومات او د طالبانو حساس امنیتي اسناد شامل دي. د سلګونو ښځو په ګډون د زرګونو کسانو نیول، د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د خلکو ځورونه، د پخواني حکومت د کارکوونکو پر ضد اقدامات، د طالبانو غړو ته د امتیازاتو او اسانتیاو برابرول، د خلکو پر ژوند د بیلابیلو محدودیتونو لګول او د بشري حقونو پراخې سرغړونې د افشا شویو اسنادو مهمې برخې دي. د دغو سندونو له خپرېدو سره هم مهاله یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول هغه ښځې چې د طالبانو له زندانونو ترخې تجربې لري ادعا کوي چې په دغو زندانونو کې ښځې سختې شکنجه کیږي. جولیا پارسی او رقیه سائی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بسیاری از این موارد پنهان و پوشیده مانده
ډیری
و
دا موارد
قانونی
پټ
سکوت
پاتې شوي
اختیار
او
کرده
قربانیانو د
هم به
طالبانو
دلیل
او د
تحریک
ټولنې
جمهوری
د قضاوت
طالب
له
موجود
ویرې
و هر
چوپتیا
څه
غوره
هم
کړی.
بدل
خو
کې
زموږ تجربه دا ده چې
هیڅ
د
قانون
طالبانو
مسؤلیت
په
نه
زندانونو کې
دارد
هیڅ ډول
و از
مسؤلیت نشته.
شدید
د
ترین
جبري
شکنجه
طرفونو د
هاجیز
ترلاسه کولو
اینعکاس
لپاره له
دارد که
سختو
انعکاس دارد
فزیکي
که انعکاس
شکنجو
دارد
کار
که
اخیستل
انعکاس
کیږي او واقعا د دوی زندانونه ډارونکي دي.
وحشتناک است.
ای خودش نماینګری است که طالب
د هیچ طالبان د افغانستان د ښځو د سیستماتیک حذف په لټه کې دي. موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او نور اړوند سازمانونه دي دې مسلې ته جدي پام وکړي او د هغو ټولو ښځو هویت معلوم کړي چې په زندانونو کې دي.
د بشري حقونو فعالان له ډلې یې فضیل صابري وایي چې له افشا شویو اسنادو معلومیږي چې د بشري حقونو وضعیت څومره په افغانستان کې کړکېچن دی.
نشر چنین اسناد و افشا اطلاعات
د داسې اسنادو خپرېدل او د زندانیانو په ځانګړې توګه د ښځو د وضعیت افشا کېدل د افغانستان کړکېچن وضعیت او د بشري حقونو سرغړونې ښایي. د طالبانو حکومت زندانیان په نامناسبو او غیر انساني شرایطو کې ساتي او ډېری آن د سیاسي یا ټولنیزو دلیلونو له مخې نیول شوي دي. زه د بشري حقونو د مدافع په توګه د دې کسانو د حقونو په اړه جدي اندېښنه لرم.
د طالبانو حکومت تاییدوي چې د دوی د ادارو اسناد حق شوي خو وایي چې ډیری یې په تیرو کلونو پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې لومړني معلومات ښیي چې دا اسناد ښایي له انفرادي کمپیوټرونو چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر یې نه لرل افشا شوي وي. دغه وزارت همداشان ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت مرکزي معلوماتي بانک نه دی حق شوی او وایي چې دا اسناد د عامه ذهنیت د ګډوډولو په موخه خپاره شوي دي. تر اوسه د هکرانو هویت او د طالب لیکس ویب سایټ جزئیات معلوم نه دي او په ورته وخت کې هیڅ ډلې د دې سایبري برید مسؤلیت لا نه دی منلی.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته.
د تهران یو قضایي چارواکي د زرګونو زیانمنو افغان ماشومانو د تشخیص او پیژندلو خبر ورکړی. د تهران د قضایي قوې مشر علي القاسي پرون د کارګرو، بې سرپرستو او بد سرپرسته ماشومانو موضوع د هیواد د جدي ټولنیزو ستونزو بللې. په همدې حال کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي له مجبوریت خپل ماشومان کار ته استوي چې د خپلو کورنیو لګښتونه برابر کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د تهران د قضایي قوې مشر علي القاسي ویلي په تهران کې ډیری زیانمن ماشومان افغانان دي. نوموړي زیاته کړې چې نږدې 3500 زیانګالي ماشومان په تهران کې تشخیص شوي چې 20% غیر قانوني بهرني اتباع دي. د ایران چارواکي او رسنۍ تل غیر قانوني بهرني اتباع اصطلاح د افغان کډوالو لپاره کاروي. که څه هم د تهران د قضایي قوې مشر د زیانمنو ماشومانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د اسنا خبري اژانس راپور له مخې القاسي ویلي که د بهرنیو اتباعو پر مدیریت او نظارت سم کار شوی وای او مقررات په سمه توګه عملی شوي وای نو دا شمیرې به نوې ثبت شوي. نوموړي دا هم منلي چې په ایران کې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او زیاته کړې ده چې دې برخې ته سمه پاملرنه نه ده شوې. القاسي د کارګرو، بې سرپرسته ماشومانو ستونزه یوه جدي ټولنیزه مسله بللې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په تهران کې اوسیږي وایي له سختې بېوسۍ ماشومان کار کولو ته اړ شوي چې د کور لګښتونه برابر کړي. سید آقا یو افغان کډوال چې په تهران کې اوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دته بچګه کوم کار میکنه؟ ده
زما د زمن په فابریکه کې کار کوي، یو یې 15 کلن دی او بل یې 14 کلن. زه خپل مایوب یم، کار نشم کولای. هغوی هم له سلګونو ستونزو سره مخ دي. پولیسی نیسی زوروي هم د شنبه حوزې ته وړي و، په ډیرو جنجالونو مې خلاص کړل.
په تهران کې بل افغان کډوال صادق په دې اړه بیا ازادي راډیو ته داسي وویل:
بچم دا یو مارکیټ کار مې
زوی می په یو مارکیټ کې کار کوي، خپل په ننوي کې کار کوم. ډیر هڅه کوم چې یو کار پیدا کړم ترڅو د زوی بوج مې لږ شي. ډیر می زړه درد کوي چې لزده کړو پاتې شو، خو اوس مجبور یو چې د کور لګښتونه برابر کړو. قیمتي هم ډیره زیاته شوې ده.
د ایران د کورنی چارو وزیر اسکندر مومینی مخکې اعلان کړی و چې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه شړل شوي دي. د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې 1,80,000 ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي، خو ویل کیږي چې تر 2.5 میلیونو ډیر افغانان په ایران کې اوسي چې قانوني اسناد نه لري.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. د فبروري 14مه په نړۍ کې د مینې ورځ ده. څرنګه دا ورځ د عشق ورځ ټاکل شوې ده؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. په ادبیاتو کې شاید تر بل هر ژانر شعر ناویل احساسات شو بیان کړي، نو په خپرونه کې شعرونه لرو.
چې ته لاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت، ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ.
د همدې شعر له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلی یم.
تا باید خپل لوستونکی او اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک چېرته لاړه او چېرته ځي. دا
د خپرونې ډېره برخه د شعر نقد ځانګړې شوې ده. په نړۍ کې د فبروري 14مه د عشق ورځ ده. څرنګه دې ورځې ته د مینې ورځ وایي؟ وړاندې به یې کیسه درته بیان کړم، خو لومړی به دې ته راشو چې عشق څه دی. له فلسفي لحاظه عشق یوازې یو احساس نه دی، د حقیقت د موندنې، ځان پیژندنې او معنویت ترلاسه کولو یوه لاره ده. په فلسفه کې عشق انسان ته دا ورښيي چې د ظاهري مادي ژوند ورهاخوا د معنوي او تلپاتې ښکلا لټه وکړي. د افلاطون په نظر عشق دوه ډوله دی، یو یې ظاهري، بل یې روحاني دی. د صوفیانو په نظر هم عشق دوې بڼې لري، مجازي عشق دی چې له مخلوق او طبیعت سره وي، او حقیقي عشق چې له خدای سره وي. د عشق څېړل د فلسفې کار دی. فریدریخ نیچه وایي چې عشق باید د انسان د ارادې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د هغه د کمزوري کولو لپاره. او بل فیلسوف ژان پل سارتر عشق د آزادۍ او انتخاب یوه تجربه بولي، چې د ده په باور عشق باید د مقابل لوري آزادي او شخصیت ته درناوی وکړي، او هغه د خپلې غوښتنې لپاره محدود نه کړي. د فبروري 14مه هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق د لمانځلو ورځ ده چې په نړۍ کې تر ډیره ځوانان یو بل ته مبارکي ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خو د زړه شي، بیا د خلکو ډیر ورپام کیږي، او انسانان هڅه کوي چې د خوښۍ یوه ورځ پردې نه کړي، خپلې یې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان هم لمانځي. د جنوبی کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن نه پریشتي، البته له اروپایي دود سره په څه توپیر. په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګډي یو بل ته ورکوي، او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکاندینوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یوه ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغوني روم ته رسیږي. د یوه روایت له مخې په دې ورځ به د لرغوني روم په واټونو کې وزې قرباني کېدې، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ به نجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګیږي امیندواره به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو. چهار هلک به دې ډبي ته لاس کړ، او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راغی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن وو، نو جنو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونیول شي په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې والنټاین کشش وو، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډیر په دې باور دی چې والنټاین په درېیمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جلازیوس د 1400 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېیمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انټرام ناشار کشش و. درېیم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلاډیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. د 220 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلاډیوس ویلی وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولی شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح وې تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، د زندانی کړ. د په زندان کې په یو ساتون کې مین شو، او دا خبره چې افشا شوه امپراتور د سرغوڅولو امر وکړ او وی واش. د سویل کې چې د اعدام په شپه والنټاین خپل معشوقې ته لیک ولیکه، او په اخر کې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله ترننه د والنټاین د کارتون په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوې دي، او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندې دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي، چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو، او له هغه ځایه خپلې معشوقې ته ولیکل: زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریشي. د دې لیک لاندې یې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په اخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته. که د آدم خان او شیرینو ده، که د پتی خان او رابیه ده، که د لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق پخوانۍ کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونی ریشه لري، دومره پخوانۍ چې آغاز یې نشي تعینیدی. د عمومیت له امله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی، خو هغه څه چې عشق یې ډېر شعر بلی پرته له څه شکه چې شعر دی. د ازادي راډیوي مجلې په دې ګڼه کې شعر لرو، د شعر نقد لرو، او که راسره وی له شعر سره دا مجله رانغاړو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخیتلایم. لمړی به یو شعر تری واورو، بیا به په همدې شعر د دې نظر د سره شریک کړم.
دردمنه سپېلې چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنگ والوت. ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ. د کړکۍ پر آینې مې ستا په ګوتو د سپرلي لیکلی نوم راته د زخم په څیر درد کا. څوم کال شو دې ګرجنې آینې ته باران لاس ور وړی نه دی. آ درد منه شنه شپیلی چې ستا یادونه یې سینه کې په نواو زما جسم کې دننه سره لمبه شوه. چې ته لاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بېرحمه. یوه سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپلې سینې ته بیا پرېنهخود. چې ته لاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ، زمالپو نه مرغیو سفر وکړ، د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت، ترې مینو سرو ریدیو سفر وکړ. راسه راسه په پستو پستو پاپیو نورت سا در پسې خیژي د هوسیو. دا دې ډېر فصلونه وشول، هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی. راشه راشه چلت سره حافظه ده بوتو بیر تراجونده ایسی راشه راشه چه بیتا در طول از مکه زخمی خکاری.
لو سب داشر ما تدیر خوان راکو دیوال وستون که بصفت یعنی ده هر بوتی لکه میسا لکه ورانگ شین رنگ وال بود بودی شیر که شین رنگ گور علوزی سور رنگ علوزی سور رنگ ده وجود دنن سره لمبه کهی کنه پیکاسو وی رنگونه لکه راتلون که ده احساساتو تغییرات تعقیبوی ده ده شیر تصویرونه تصویری ابهام جوړوي یعنی لکه څنګه چې ما وویل لوستون کې لزان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي دا استعاري جمله دا د ژور فراق معنا شیندي کله چې مو دا شعر لیکل اوسه داس فکر مونږ کاو چې ممکن ځین لوستون کې د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مبهم شوی نه دی رسیدل
کومه شاعري چې نن سبا په اروپا کې روانه ده دلته حتی دا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي ل مو په هم د مو مطلب دا ده چې یعنی د یو شعر یا د یوې کرښې نه اصلی ځان ته یوه معنا واخیستلی سي
له اوسه وبخښې یعنی پرته له څه شکه چې ابهام د شعر ښکلا زیاتوي لوستونکی هڅوي چې ځان باندې پوه کړي او په حقیقت کې شاعر په شعر کې خپل وستون کې شریکوي چې د خپل معنا ترې واخلي هم دې شعر کې زماني ابهام هم شته مثلا څوک تللی کله تللی په فزیکی حساب ممکن څوک حساب کې چې او ممکن په سیمبولیک حساب کې چې دا مرګ دی کنه نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرولی شي خو دا شرط چې په هنري منطق برابر وي د ابهام په اړه باندې کنور لته سوور
ا یو مثال وو کوم په دې خاطر ته موږ د موضوع لږ در روښانه شي وای چې هغه لار خوږه لا هم په کوڅه کې اورېدل کیږي دا یو جمله ده ترته معلومه ده چې څوک لار چیرته لار معمولا دغه شان موږ نه غواړو چې په مبهم جملو کې یا شاعرۍ کې موږ فایل معلوم کو او د هغه ځای معلوم کو دا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک وو چېرته لاړ او چېرته ځي دا مثلا موږ دې جمله کې وو چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کیږي دلته ګوره یو څو داسې معنا ورنه اخلي چې کیدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي یا بل کس وایي چې کیدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک اوري مثلا ځینې بیا کیدای شي روانشناس وایي چې دا کیدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی دی اسکیزفرنی په ناروغي باندې اخته شوی وي اسکیزفرنی چې یو ناروغي ده چې یو کس نه خو تاسو یې غږ اوري یا مثلا یو څوک نشته هغه تصور کوي چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي د څه پاسې حرکت وکړه ته قمانده درکړي یو شی تم دی کې دا یو ډول ناروغي یا یو بل هڅه مدا کېدای شي د ډېرې مینې په وجه څوک چې په چاپ سره ډېر هم جنګ کېږي یو وخت هغه غږ په لاشوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي یعنې د دغه یوازې دغه جملې مثلا درې تفسیره راوبېستل
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې یعنی مثلا مبالغه مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاد شوی فدان مبالغه به نه کوو تاسو په دې شعر کې وایئ چې د هر بوټي له کمیسه له کوړانګ شین رنگ وال بود دلته د محبوبې له تک سره ټول طبیعت ښکلا بایلي دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوې کوي
یو خو مثلا موږ تاسو مطلب ته د لوخ را کنه د کلمات او یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب دا ده چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو
یعنی مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده مثلا کوم ګټه نه وو وسو هم مثلا تاسو دغه هندي سب شاعری چې وګورئ د هغې ټول هغه قوت په مبالغه او نامبالغې نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هېڅ په منطق کې نه جوړېږي، هغه تم ته غلو وایي هغه حالت. خو شاعری، هندي شاعری د دغه له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړی ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم رامخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کړو، دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده، تا باید وویل شي چې مثلا د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده، تلاړې یعنی هر څه خزان شول، دا د یو چا د دید نه یو ژور د ژور خفګان بیان دی. او بل په دې خاطر چې موږ د خپل احساسات داسې حسي کړو، قابل لام شي کړو، موږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه، له کمیس نه، له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زموږ لوستونکی دغه زموږ احساسات په داسې ملموسه بڼه مثلا د حس کې لام شي.
یعنې له هر څه، یعنې له
هوسه،
یعنې مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمن باید استفاده وکړي، خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی. او تاسو دا کار نه دی کړی په همدې چته لاړې شعر کې لاهوسه کده یو دوه الفاظ په برخه کې څوک وایي چې بدلیدل غواړي، مثلا پهلې په شرطیه جمله باندې دی چته لاړې، په کلماتو کې تر هر څه فیل ډیر تصویري دی، تاسو شعر ټول له تصویرونو ډک دی، ځکه چې فیل هم زمان رانغاړي او هم اسم، یعنی کله چې وایو لاړې یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی، او زمانه مو مخکې دریږي چې تللې. نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکي لاړې چې ته لاړې، دا تکرار سم دی او کنه؟
یو شی ګورل چې مونږه یو هغه ته ورته وایي، یو شی استلال لرو چې زماني خط ورته وایي. زمانی خط بس شاید چې وای یو مثلا سهار و بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار شو، یا هغه ماشوم و بیا زوان سو بیا بودا سو لار، دقیقه خط نده سی دا منظم رازی دا تیمونه، دا باید من گرد ورد کو. ده هم مثال باور کمان دا فتا زما ده ماشوم تو پا کتو که استا ده قدمون و آواز مثلا ناوری دل که گی، یعنی موږ ډېر شاته لاړو، تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي، نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادېږې کوردار ستا، او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم. وایي موږ لاړو څو د ماشومتوب دورو ته لاړو، بیا بېرته لاړو آیندې ته لاړو، بیا بېرته راغلو دغه وخت ته دا وګور چې موږ چیرته یو. دغه هغه زماني کوم خط و هغه موږ ګډواټ کو. ځینې وخت داسې کېږي چې معشوقه تللې په تېره زمانه کې ده، موږ ورسره په یو ځای کې په حال زمانه کې ورسره خبرې کوو، ځینې وخت په
راتلونکي دا د زمان خطي زمان خبره ستاسو ډېره دقیقه ده. هنر اصلا خطی زمان تر ډیره پوری نه تعقیبوي، لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري، خپل زمان لري، شعر هم کیسه هم. دلته زما مطلب دا و، یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې، خو که چېرته همدغه چې ته لاړې داسې کوي چې لا د چی ترېسته کې چې وروسته پسې راولي. البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې که څوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډېر اسانه دی، ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړي دي دا زما هم دي، ستاسو هم دي، د بلم دي، د بلم دي، د بلم دي، نو هر څوک خبر پکې په اسانه کولای شي کنه. لیکن که څوک به کلمه تصویري کولای شي، نو ولې لا تصویري نشي؟ زما مطلب دا و،
یو شاید چې موږ ځینې وخت دلته د موسیقیت او د وزن تر اغلاندې هم یو تر محدودیتونو لاندې هم
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شوه بی رحمه، دلته بی رحمی حکم دی، ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي، تصویر حکم نه وي کنه. که څه هم وروسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سینې ته بیا پرې نه شود، په دې بې رحمه کلمې کې تاسو ته څه رحم ښکاره شوی و چې بیرحمه کړی مو
خو دا خو مطلب پر دې کې دا چې دا شعر تر ډېره حده پورې په استعارو سمبولونو باندې ولاړ ده. دلته سیند، دلته کعب، دا هغه اشیا یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهره ګورو. مثلا کلم سیما هغه د مرغې مثال چې ورکه، یا مثلا موږ وایو چې کله چې زه وایم زه غمجن یم، که نه اول به یو مثال راوړم بیا به وروسته په دې را وکسو. یو جمله ته مثلا یو تصویر ته وایي زه غمجن یم، او که زه به دا په شاعري کې راولم زه غمجن یم، نو دا خو نورماله وینا سولا. که موږ دا غواړو هنري کړو، کیدای شي داسې یو تصویر ورته جوړ کړو، د دې لپاره موږ سمبولونه وکاروو، د دې لپاره استعارې راولو او داسې ظریفه ترکیبونه. داسې کولی شو چې ووایي چې کوڅې، مثلا کوڅې د غبار په غېږ کې خوب وړي دي، او ستړي څراغونه خپل ژیړ باڼه د شپې په لمنې پورې سولوي یا موخي. ګورې دلته غبار، غبار د غم او خاموشي په معنا راغلی دی. که نه دلته مثلا کېدای شي د غم غبار د غم یو سمبول هم وګڼو. دلته غبار مثلا نه ده ویل چې ولې تاسو په زور دلته بیا راته غبار راوسته. غبار په داسې حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی. موږ مطلب دا ده دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې ده، دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو سمبولونو د لارې نه موږ خلکو ته وړاندې کړو. ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده. خو دا وګورئ مثلا ستړي څراغونه مثلا راغله. ستړی څراغ، کله چې موږ ستړی څراغ وایو معمولا څراغ ته موږ روح ورکړه، هغه ته انساني صفات ورکړه. نور نه هغه څه دا ستړی څراغ هغه څراغ نه ده چې لګېږي، ځکه هغه ستړی کېږي نه. ستړیا انساني صفات ده موږ دته ورکړه. په استعاره کې هم مثلا شامل سول، لاړ په استعاره بازار شو دا ستړی څراغ، یعنی یو استعاره هم دوته رامنځته شوه. او بل ستړی څراغ په حقیقت کې هغه څراغ ده چې رڼا یې نوره تاته شوې ده، ورو ورو هغه کوي ژیړ باڼه. یعنی دا په خپل یو ترکیب څو موږ قلدن رامنځته کړ. ژیړ باڼه هماغه پلوشي دی د څراغ چې لویږي، او د تیارو په لمن مثلا مخل، دغه ژیړ باڼه په د تیارو په لمن باندې مخل مانا ده چې هغه نه د مرګ هغه وروستۍ شېبې دي، او نور څراغ ستړی ده، نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي. مانا زه دومره غمجن یم، وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي. حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده، زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده. خو موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنري مې که، دې کار لپاره ته مجبور یم. د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي، موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیت باندې فشار دغې چې شاعري یعنې خیال، خیال یعنې تصویر، تصویر همدغه ده. تصویر فقط د همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي. که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوي چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده، یا رنګ ولې درکه مثلا والوت، یا تر ټوله طبیعت ولې خفه شو، دغه هر شی هنر. موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو، نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي، هغه کوم وسایل چې دي، هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو، تر څو موږ یوه هنري تابلو رامنځته کړو. مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړ، معنا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې.
او نه ده، دا خو ډېره هنري ده. خو ما دا ویل چې په همدومره هنري تصویرونو کې کنه کله نا کله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تک سره دنیا هم شوه بې رحمه، د دې بې رحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده، مینه د نفرت، نفرت خپله د بې رحمه یعنی یو هغې ده چې ته رامنځته کېږي. د نفرت په وجه ډېر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بې رحمي ده. بې رحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښې رامنځته کېږي چې بشر نور که اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده، یو علت یې همدغه ده. مینه ده چې هر څه رامنځته کوي. مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي، د یو فرد فردیت نه راوځي. معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي. دلته تصویر ګډېږي. مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي، کله کله زه منور خواته. مثلا زه خفه یم، زړه مې تنګ ده، بیا زه په کاڼو باندې غاړکوم او زه دا غمبونه چې ګزارونه را باندې کېږي ای د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼیا همداسې نه ده هغې زه پوښتنه کوم ولې ما د هغه نه پوښتنه کړې ګورې یو شرط دی چې دا تا هلته هغه موضوع شروع کړې بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼي باندې دغه کړی نو هغې نه د بیا پوښتنه مشوره غوښتله همدردي دی ورسره کړی ډاکټر سره د خواله کړي ایا زما استاد درد یو نه ده دا ځکه چې ده هم ګزارونه خورم او هغه کاڼی چې مثلا د سیند په منځ کې پروت هره شېبه د اوبو سپې پې باندې لګېږي او هغه سپه لکه دوړه غوندې پاش پاش الوځي دغه فشار دغه درد د دې سپې په دې کاڼي په دا مخ لګېږي دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي د ده نصیب کاڼی والا ده دی همدلته پروت ده او دی به مخم وي دلته زما او د ده سرنوشت سره یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه زه هغه ډول ګزار کړم دای په ډاغه ډول زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان د لپاره چې هغه حسي کم قابل د لمس چې اوریدونکی ښه پرې پوه شي مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویرونه ته لکه سیند کاڼی ده دې ته راګرځم او ورته وایم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې او کاڼی ګورئ دا کاڼی مجبوره ګورئ هغه کاڼی چې هغه د څپو هغه لومړني فشار لاندې پراته دي هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اوریدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه صحرا د ژوندۍ لمس کوي دلته هم زمانه چې بېرحمه کېږي یعنی دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یوه بېرحمي وه
مننه لو صاحب د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ یعنی یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل په سر اخلي دي انجام لري په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمي شي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندې شي مننه الله صاحب بیا به هم یو شعر سره واورو بیا به خبري باندې وکړو الله صاحب
د پیروتو پایزيب کاش کې یو ورځ د پتنګیو تازه کوتو یو ناڅاپه لکه ستا څنګه خندا سما د کور زنجیر په کلاس کلاس وشرنګی کې یو شپه مې تر خلا پکې د مرست څراغ شیشې نه ستا د مخ شیرینې وړانګې وشیندل شي او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي د دې شنه بوټي ارمان خو ور پوره کا د غزوان انځورګر غواړي ستا پتاندو قدمونو سره او سپین تنکی گلونه نقاشی کری کاش که راشه پا باغچه که می ده صبر و چشبه و نخکل کری چه تگی پخی بیر تا دو اوبو غونده تازه شی تو تا که اوبا ویلی تا چه چیر تا یو چیز تا شونده واروری د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړي کې زه پوهېږم ته په کله هم رانه شې نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلان شنه شي زه پوهېږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرداستا نازک پلونه زخمی کیگه زما ژوند هم څه به وایم د غاټول او د ګلې د ژوند کیسه ده زما ژوند هم د غاټول او د ګلې د ژوند کیسه ده
د ش شاعر یو ځانګړتیا ده چې خپل ژبه پیدا کړي خپل ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینی الفاظ څوک سره څنګه څنګه کیشتي او نوې معنی ترې واخلي لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزیب د دې شعر په پیل کې د دروازې د ور د زنجیر شنګای لخندا سره تشبیه شوی نوې تشبیهات هم شعر نوې کوي لو سب د تشبیه په برخه کې په لاندو له تصور
تشبیه او لکه څنګه چې هم مخکې مو ورته اشاره وکړه د شعر تر ټولو هغه هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید په همدې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید او تشبیه هم باید یو څه نوي وي. داسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې عادت د تیرو شاعرانو په څېر که بیا هم مثلا وایو چې مخکې د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده، دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده یعنې خلکو ته د سم خوند نه ورکوي. نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم موږ باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل که نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی د موږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي. یعنې که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان او هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کاروو، یعنې دا
طبیعي خبره. یعنی زاړه شیان که یادوو هم په نوې بڼه باید یاد شي. یعنی مثلا رڼا څراغ ته هر څوک ښکاري، کمال دا دی چې شاعر مړه څراغ ته د بل د لیدو ارمان وکړي، یعنی لکه په دې شعر کې چې او له څراغه د وړانګو تمه ونه کړي، د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی. د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی. تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي، خپله ورځئ که تضاد راځي لاوسه
ونه. دغه تضاد هم مثلا پارادوکس، تضاد، تناقضات په بېلابېلو ډولو نومونه یادېږي. دا هم یو صنعت ده ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي. ځینې و دا تضادونه په څو ډوله باندې دي. یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلي چې ستا د تورو زلفو، یعنې په شپو کې، یعنی سپین د ستاد تورو زلفو سپین رڼا ته ناست یم، سبق لولم، لیک لیکم، کنه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کوي، یعنی ضدیت کوي یو ته بل سره. خو دا د هنر ښه والی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه کومه ځلا چې پکې ده، هغه کومه رڼا چې پکې ده، یو خدا ظاهري معنی دا ده. بل وخت ځین وخت تور شیان سپینې رڼا وي، دا په خپله هم د کله کله ځي موضوع داسې سمبولیکو اړخونو ته ځي. یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم، زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي، دا هم یو تناقض ده. زه روان یم په هغې خوا، پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خوا ته ځي. یا مثلا ځینې وخت موږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خوا ته بهیږي، که دا موږ په شاعرۍ کې پورته خوا ته اوبه او که نه، دا یو ضد حالت ده. یعنې هنر موږ نه دغه یو شی غواړي.
یعنی تضاد یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی. ژبه ورسره پراخېږي، تصویر پراخی، ژب پراخی، کنه یعنی ډیر کمالونه لري. یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی په شیر کې لاهوسه د انوان تکرار یو برخه کې انوان تکرار شوی دی، کنه چې کاش کې د مخ وړانګې وشیندل شي او د کور د پریوتې په پښو کې پایزیب شي. یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شیر کې ځینې شاعران یادوي چې ابهام یې د منلو نه وي. دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعری منطق لري. په دې برخه کې کله وضاحت راکړي چې شعری منطق ته کله توجه پکار ده. مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخ ته روان دی خو پښې شاته روانې دي، دا په عادي منطق برابر نه دی دا تصویر، خو په شعری منطق برابر ده چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې د چا پښې نه ځي چیرته نو پښې شاته روان وي، که دی جسمن هم مخ ته روان وي، که شعری منطق یو څه واضح کړي لاوسه.
یو شی بل ده د مخکنۍ په هکله. مثلا ما یو تابلو ولیدله، یو نقاشي ده، هغه یو کس ته روان ده، ژمی ده، واورې دي، خو دی چې روان ده باید دا پلونه ده د واورو پر مخ کاري روان ده داسې په خپله، خو کله چې ورنږدې چې ګوري دی مخامخ روان ده، دا خاپونه چې دي د پښو څوکې شاخواته دي، ته فکر کوي دی مخامخ روان ده خودی ده شاده ده ده تاگه هستی ده مطلب من ده پوست ده بوتو سو که دی خواده دی ده شا خواده دی او ده شاده روان ده مخمو خودی بوتو سو که مخه مثلا زمان خواده ده اصلا ده باید زمان خواده راشی ده که بوتو نه دی خواده دی خواده دی پون ده شاده دی خودی ده شا من خواده ده دا پخپله یو په نقاشي کې مثلا په ترسیمي هنر کې هم مثلا دغه شیان هغه کېږي خو دلته په اوراغلو ته شاعرانه منطق پاکله شاعرانه منطق ځینې وخت یعنی پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق پکې موجود وي. مانا دا ده که تاسو وایې چې ته داسې شونډې دې سرې دي لکه شونډې دې داسې دي لکه د غاټول یا د ریتي کول کوته کې یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی نرموالی او سور رنګ دا د دغه ګل سره ډېر ورته والی لري او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی وږېږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي ما چې لاس په تماس کې دی رالویږي دومره نازک او حساس ده او د ماشوخې شونډې هم کېدی چې هم دومره نازک وي یعنې چې د ګوتې په تماس سره هلته د تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینئ احساس یې کوي که نه ده دلته یو هغه پیدا شو خو ځینې وخت داسې کېږي چې موږ یو شی راغلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان موږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور اوبه مثلا موږ وایو چې چې به د اور په مخ وله دا دې ته منطق نه شو جوړولی خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق شو او پکې ننوځو موږ دې کې خپل مفهوم اخیستلی شو ځینې وخت موږ ته نوایوالی په کار ده موږ ته نوې استعارې په کار دي سمبولونه په کار دي
وبخښه د همدې شعري منطق په برخه کوم فکر کړی نوی شعر یا مثلا د آزاد شعر چې څوک لیکي دا ټوله یو پارچه ده یو وجود لري په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایو جمله لای و شعر ستاسو لای و شعر کایو جمله سره واخلم او چاته ول ولم ممکن هغه وای چې دا خبرې دي ګډي وډي دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ول ولي هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي دا هنري منطق هم داسې نه ده
یو خو دا ته وسکره نن په مجموع کې داسې پخوا داسې یو تاسې هغه وړاندې کېدی چې آزاد شعر یو عمومي یو کل یو تصویر لري دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې دپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع غښتلې پیاوړې روښانه شي د چې هایلایټ چې یو سړی خو وکړي مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده بارانې ده د دې لپاره مونږ کولای چې یو سمفونی جوړ کړو مثلا د څنګه د پاړو غږ یو څنګه د ماتې تو غږ یو شدید باران طوفان بور بادونه پاڼې خوځي دا 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 دغه نور تصویرونه مونږ ذکر راوړو چې دا زموږ اصلي تصویر سلام راسته و کی دا نور هم د څه پراخ کې او ښایسته کې خو په نننه دا دا ضرورت په پای کې نه یو تصویر یو معنا باید وړاندې شي ما چې ولې ولرته کې ګډوډ نشي ډېر تصویرونه په مانځ کې لاړ دي ورکه سي او په پای کې پوه نه شي نو بل اخر د شاعر ته غواړي چې کوم تصویرونه غورځو دي شاپ شا په پای کې دا ته غواړي نه موږ سره خاصه د شي هم کولای شو چې د ابهام د پاره یو نو سبا مې یو پښتنه طرح کوو جواب یې نه دی کوم دا شی زو نه هغه لار وو خوځي دا څنګه هم دلته پریدو خو دا جملې ته تاسو ظاهرا وګورئ دا بې رابطه بې ارتباطه دلته ښکاري خو ښه چې پکې زیر شي دا بېرته غیر مستقیم د ټولو موضوع سره باید یو ارتباط باید ولري یا مثلا یو شعر د شعر نه خو داسې یو تصویر هم دا و ذهن ته راغی وایي شمال لګېږي خو د چنار پاڼې نه راپېږي یو څوک ستا چې د باد ورغوی ولټوي دلته موږ یو پوښتنه هم ورته طرحه کړل موږ خو معمولا اورېدلي چې کله شمال لګېږي شمال دلته یو سمبول شو دا وخته او چنار هم دلته په یوه استعاره کې راغی موږ معمولا اورېدلي کله چې باد وي پاڼې راپېږي چنار یا د ونو خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپېږي د چنار دا څه کیسه ده راز چا سره ده
دلته دا خبر خو سعید ده خو په دغه ځای کې ده لیکن هغه د شیر عمومي کل جوړشت سره یو وی مثلا فکر نکوي چې داس نشته کېدای چې ته د یو خپګان تصویر وړاندې کوې په مجموع کې دا یو ځای کې نه کېدای شي چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه مراشي نورم راشي نورم راش خو دغه دغه ټول تصویرونه په اخر کې بیا یو شی وي په اخر کې باید
ډېر نه دا خو هغه مثلا ما مسکام وو چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کوم زه غم جان یم یعنی زه یوازې یم زه تنها یم زه مثلا پردیس یم زه دا یم دا یو په دې کې یو احساس ده چې دغه وړاندې کوم نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي نور هم ښایسته کړي داسې نه وي چې مثلا موږ په پخوانیو ځینو غزلونو کې ګورو یو غزل ده چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر و خو زما نه هېرې زما یو مشکل ده حافظه کې ده چې شیخ خان صاحب مرزاوله نه ده هېرې کې شاید یو ځای کې وایي چې ژاړې معشوقې پسې چې ته تللې داسې داسې ده بیا خو بل پیل کې دا یو وصال ته رسېدلی د لهغې سره خان دي که نه یا په بل بیت کې ځي تصوف ته ځي او بل شی کوي بیا په آخر کې سیاست ته راځي په یو رهبر باندې هم راځي کوي یو شی کوي هغه دي کوي یعنې داسې یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي دا ټول غزل ټول غزل آزاد شعر هم په دې محکوم ده چې یو واحد مفهوم یا یو طرحه
یو شی پاتره
کې دا یو څه مطلب مې راځه ولې زه او نه واسه ده دا یو
تصویر کې چې زلار سم بیا به دا موضوع را نه یې رسېږي دی بیرته هم د شیر تر شو ده پیروته پایزیب شیر ته مثلا د دې شیر په دې پایل کې کاش کې راشه په باغچه کې مې د صبر و چشوي ونه شکول کړي چې تجب شي بیرته د اوبو غوندې تازه شي لکه څنګه چې تاسو ولوست کنه دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پورې دا خبر کوم دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي خو د شعر د دې برخې کمال دا دی چې اوبو پکې تازه کیږي ریشانه تازه کیږي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه یعنی سرچپه قصه باید وي خو پانی ونه خوځي دلته مام دې له اوسه ستاسو تصویرونه داسې نه دي لکه د هغه رسام رسم چې بورس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بے نظم تیر شوی دی خو په همدې بے نظمی کې یو نظم پکې وی یعنی دا هم امغه یو والی همدې احساس نه کوي یعنی که په نقادانه سترګو خپل شعر ته وګوري
بالکل بالکل بس خپل اوس په نقاشي کې هم مثلا ځینې وخت رنگونه دي چې یو سبک چې دا یو پخوانی انځورګر او په هالند یو هالنډر ده وانګو په نوم کې هغه کس څه کول هغه رنگ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنگ په کار وکنه نارنجي رنگ ترکیب د ژیړ او سور ده بنفش رنگ هم همدغه چې د آبي یا شین رنگ به سره سره یوځای کېږي هغه اوس اوسنی نقاش چې دا دواړه ترکیبه یو نارنجي رنگ جوړوي بیا کفه مخپالې کاري هغه ژیر رنگ بر اخیسته د سر رنگ څنګه تکیه خوده رنگونه څنګه څنګه خوده اونتا مکسوال یې نه یو ځای کوله نه نږدې نه به تاسو په تاسو تاسو سترګې زوره وله داسې ګټ ور ښکارې د اخیسته شي رنگونه به داسې کې خوده خو کله چې تاسو بل لري شوي د رنگونو بخپله خپل ځانونه ترکیب اول تاسو ته هغه رنگ لری نه هغه رنگونه
دا تاسو دې شو مثال راکو الله سب په همدغه مثال کې ستاسو په باور د سیم ده چې یو شعر یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوي کې چې دغه رنگ او دغه رنگ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري دغه به خو نور هم ورزیات کی
بالکل خو اوس ګور نور هنرونه دي دا نه ساده حرکات په مرسته به یو تخیل یو خیال به وړاندې کوي هر نسا حقیقت کې یو تصویر وړاندې کېږي د حرکاتو په مرسته د یو نسا په مفهوم پوهېدل هغې ته یو د نسا یو سواد هم غواړي باید د حرکاتو وپېژنې وروسته کولی شي د هغې د نسا البته هغه نساګانې چې سمې مسلې هغه دي نه هغه نساوې چې مثلا راغلي همدغه رقم موسیقي ده مثلا آوازونه دي مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد اوازونه یو ځای کوي مکسي چاندې کمپوز چورته وي اوازونه چیرې ته په طبیعت کې له طبیعت نه نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده غږونه چیرته دي په طبیعت کې دي طبیعت کې څنګه پیدا شوي دا خدای کار ده بېرته خبره ځي خدای تمام کېږي یعنی که څوک موسیقي جوړوي نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي کوم ښه غږ ته کوم غږ غوږو خلګېږي کوم دا انتخاب شاعر هم همدا کار کوي مثلا په نقاشي کې د رنګونو انتخاب ده اوس که به مثلا مخکې ویډیو که تاسو همیشه آسمان په دغه ډول یعنی آسمان شین نو کېدای شي دغه آسمان په بنفش رنګ کړو یا زرغون یې کړو یا یو بل ډول یې کړو یعنی یو تنوع به هم پکې راوستي که چېرې همدغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته وښکارول لوستونکي دپاره معنا نه لري یا په شاعري کې هم کلمات دي کلمات همدغه کلمات په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت په عین اندازه یعنی په هغه یو شی شیندل شوي دي او راټول شوي بیا شیندل شوي حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره شاعري شعرونه لولي هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دا کلمه و د دغسې دپاره
له ښاغلي لاهو څخه مننه په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم شدی وي
چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا دے پر زدل دا دنیا دے چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا دے پر زدل دا اگر دشت دنیا دا چھے تیرے گنا پدے خب کان مکوی خدای را پکڑے دا دنیا دے بات پشانے دا سے تیرے گنا نادا نالم تا گورا چنا پوئے گنا چرتا فلک دا سے تاوی گنا لوش وار کرونا وار لوئی گنا دنیا دے بات پشانے دا سے تیرے گنا نادا نالم تا گورا چین پوئے گنا دنیا دے چلو نا حق قتل دا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دل دا دنیا دے چرخ و فلک دا سے تاوے گنا لوشوار کڑونا وار لوئے گنا خدای ته سابندگان سے کوي لارے پر خدت خلق و نزان بچوي باویل پیدا نکے ارچے تزان شرم وی گنائے دیڑکڑے دے شرم دلے دا دنیا
یاد باد پشانے داس تیرے گنا نادا نالم تکو رچ نہ پوئے گنا دنیا دے چرخ و فلک داس تاوے گنا اول شیوار کرونا